آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنایم. داده امریکا غک آشنا رادیو خپل سهارنی خپرونه پیلی په روانه خپرونه کې به درته د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه او رپورټونه واورو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا ر دفاع وزیر اش کارټر یو اعلامیه خبره کړې چې وایي په افغانستان کې د امریکایانو په وجل کې دوه خوښینه دي. امریکایي ځواکونه د عراقي ملیشو په ځپلو کې ناکام شوي دي او شمالي کوریا پرون یو سمندري بالستیک توغندی ازمویل دی.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبريږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سیمه ییزو قوتونو سوریې ته ډیر پام اړولې دی. ترکیه د اسلامي دولت په هدفونو بمباري کوي او له شمالي وزیرستان افغانستان ځستانه شوي کډوال د لازم مرستو غوښتنه کوي. رپورټونه وروسته خبريږي، خو اوس درته نظرانه یوسفزی د دې سات بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د امریکا ر دفاع وزیر اش کارټر یو اعلامیه خبره کړې دي چې وایي په افغانستان کې د امریکایانو په وجل کېدو خوښینه دي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د هلمند د پیښې په حق له په دغه اعلامیه کې وایي کله چې ماته د خپل یو کارکوونکي د وجل کېدو او بل د زخمي کېدو په حق له معلومه شوه نو سخت خواشینه شوم. هغوی په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې، لارښوونې او مرستې دپاره خپل ماموریت ترسره کوو. په دغه چاودنې کې شپږ تنه افغان عسکر هم زخمیان شوي دي. زما دعاګانې د وژل شوي او زخمیانو د کورنیو سره دي. په هلمند کې دغه غمجنه پیښه موږ ته د دې یادونه کوي چې افغانستان اوس هم ډیر خطرناک ملک دی او افغان عسکرو ته د خپل ملک د خوندیتوب دپاره ډیر سخت کار مخې ته پروت دی. موږ به د افغانستان د حکومت او ناټو سره نږدې همکاري کوو چې افغانان په امن کې ژوند وکړي. د ریوټرز خبري اجنسي یو رپورټ خپور کړی دی چې وایي د امریکایي ځواکونو په مرستې د جون په میاشت کې چې کله د عراق عسکرو د فلوجي سیمه ونیوه نو شیعه ملیشو تر هغې ډیر شمیر سنیان بندیان کړي، زورولي او ځپلي چې څومره یې امریکایي چارواکي مني. د رویټرز خبري اجنس وایي چې د هغې نه وروسته چې د فلوجي ښار د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته ونیول شو لږ تر لږه 200 تنه سنیان، نارینه او هلکان تر اوسه لا درک دي. امریکایي او عراقي چارواکي وایي چې د دې باوجود چې امریکایي ځواکونه کوشش کوو چې د عراقي ملیشو رول محدود کړي، خو بیا هم د سنیانو په خلاف تشدد ډیر زیات شوی دی. حتی امریکایي ځواکونو ملیشو ته خبرداری ورکو چې که د زورولو نه یې لاس وانخیست نو هوایی کومک به ورسره ونه کړي. د امریکا هسې ناکامې شوې او شیعه ملیشې د فلوجي نه بیرته ونوتلې او په دغه سیمه کې د خلکو لوټلو ته ادامه ورکړه او اوس یې ژمنه کړې ده چې که امریکا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د شیعه ملیشو د رول د کمولو کوشش وکړو نو هغوی به سخت مخالفت وکړي. د رویټرز خبري اجنس د فلوجي د سیمې نه د ژوندي وتل شوو 20 کسانو، قومي مشرانو، سیاستمدارانو او غربي ډیپلوماتانو سره د مرکو په اساس باندې دغه رپورټ تیار کړی. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه شنبې په ورځ د جنوب ختیځ ایالت لوزیانا مرکز ته تللی دی او هلته یې د تیرې هفتې د تاریخي سیلابونو د طبعي مناظر په خپلو سترګو ولیدل. اوباما د مصیبت ځپلو خلکو سره د هر ډول مرستې ژمنه وکړه. په واشنګټن کې به د امریکا غږ د خبریال وینلی د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
اوباما په ایالتي مرکز بیتن روش کې مصیبت ځپلو خلکو ته په خپله وینا کې وویل د دې موقع په لاس راغله چې په لوزیانا کې د باکونکو او تاریخي سیلابونو د تباهۍ مناظر پخپله ووینم. زموږ د ټولو ښې هیلې او دعاګانې له تاسو سره دي او په هر شکل چې امکان ولري مرسته به کوو. خلکو خپلې شتمنۍ او کورونه لاسه ورکړي دي او ځینې خلک په ډېره سرګردانۍ په خپلو لادرکه شوو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي او د ښار تجارتي مرکزونو او بزنسونو ته هم زیات تاوان اوښتی دی. سیلابونو د لوزیانا د ایالت زیاتره برخې خرابې کړې دي. خاغلی اوباما د سروش پتو ولسوالیو له جملې نه شل ولسوالی مصیبت ځپلی سیمه اعلان کړی دی. او د فدرالي حکومت د بیړنۍ مرستو اداره فیما وای یو لک 15,000 خلکو د مالی مرستې لپاره درخواستونه ورکړي دي. فدرالي حکومت د عاجلو مرستو لپاره 120 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او 200 کورنۍ په هوټلونو او موټلونو کې ځای پر ځای شوي دي. 10,000 کسان مړه دي او 60,000 کورونه خراب شوي دي. د امریکا د سره صلیب د دفتر د وینا په اساس د لویزیانا سیلابونه د امریکا په معاصر تاریخ کې دوهم غټ قدرتي افت و چې په پراخه پیمانه سوانې واړه و.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د جنوبي کوریا پوځ پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا د ختیځ ټاپونو یو سمندري بالستیک توغندۍ ازمویلی دی. دا د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ازموینې په لړ کې وروستۍ ازموینه ده. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د اټومي پروګرام له وجې بندیزونه لګولي دي. شمالي کوریا دغه توغندۍ پرون سهار وختي ازمویلی دی. د یادونې وړ ده چې شمالي کوریا دغه ازموینه یو ورځ سمه د هغې نه وروسته کوي چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات شروع کړي دي. شمالي کوریا د غټ پوځي تمرینات غندي او وایي چې جنوبي کوریا په دوی د برید تیاری کوي. له بلې خوا جنوبي کوریا د غتورونه ردوي او وایي چې هدف یې یوازې دفاعي وړتیا لرل دي. په سومالیا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او الشباب د ډلې تر منځه د 2 ورځو راهیسې په روانو شخړو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي. دغه شخړې د موروګوبي په سیمه کې روانې دي. د الشباب ډلې دغه سیمې ته غځېدلې سړکونه نیولي وو. د سومالی عسکرو اوس د الشباب د ډلې نه دغه لارې بیرته خلاصې کړې دي او اروپا ته په لار د کډوالو تلفات 38% زیات شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې د مدیترانې د بحیرې له لارې اروپا ته د تلونکو کډوالو مرګ زیات شوی دی. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورټ ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سیمه ایزو قوتونو سوریې ته ډیر پام اړولې. د سوریې له خاورې د ترکیې په یوې سرحدي سیمې پرون درې توغندي وشتل شوي دي. ترکیې ځواکونه یې په ځوابي برید کې د داعش اهداف په نښه کړي دي. روسیه د ایراني نظامي اډونه په سوریې بمباري کوي او ها خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو اداره خبرداري ورکوي چې سوریه له پراخ بشري ناورین سره مخامخ ده او ښکېل خواوې باید سملاسي اوربند په اعلانولو سره زرګونو بند پاتې شوو خلکو ته د مرستو رسولو اجازه ورکړي. په موقع په دې اړه رپورټ ده.
هله تر شخړو وړاندې د سوریې سوداګریز ښار خو اوس دلته د سوداګرۍ او راکړې ورکړې څرک نشته. سیمه د خوړو اوبو او روغتیایي دارو درمل د نشټوالي له کبله لستر بشري ناورین سره مخامخ د ښار لونه یو را پدې خو د سختو جګړو او بمباریو شاهد چې په کې د ماشومان او خزو په ګډون سلګونه خلک وژل شوي دي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن اوبراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ټولو خواو څخه غوښتنه وکړه چې دوه ورځې اوربند اعلان کړي سو ایثار پاتې شوي ملکیان له سیمې وویستل شي.
د سوریې خلکو خورا زیات تاوتریخوالی تجربه کړي. راپورونه یې نه تمامېږي. په دې کې بیرلي بمونه، توغندي خوشحي بمونه، کیمیاوي وسلې، د ترمایت بمونه، اورشیندنی بمونه، ځانمرګي، هوانونه، پر ښوونځیو، روغتونونو او ملکي سیمو بم غورځول، تیری، غیر قانوني توقیف، ځورول، د ماشومانو استخدامول او د ټولو ښارونو محاصره شامل دي.
د هلاب په ختیځه څنډه کې د اروپا کوتر کنټرول لاندې سیمې د محاصرې له امله اوسمهال 250,000 خلک د سوریې د حکومتي ځواکونو په دام کې بند پاتې دي. که څه هم ملګرو ملتونو دوه دیرشو بیلابیلو سیمو ته د مرستو د رسولو درخواست کړی خو مقامات وایي د سوریې حکومت اجازه ورنه کړه چې د یادو سیمو تر 50% زیاتو خلکو ته مرستې ورسول شي. لوګل خو د سې شنبه په ورځ د سوریې له خاورې د ترکیې پر یو سرحدي خارګوټي درې توغندي وشتل شوې دي. سملاسي د تلفاتو په اړه معلومات نشته. سیمه ییز رسنۍ وایي ترکیې ځواکونو په ځوابي حمله کې د داعش اهداف په نښه کړی.
لبل خوا ایرانی رسنیو د دغه هواد د پارلمان د رئیس علی لاریجانی په حواله خبر ورکړی چې د حمدان له پوځي اړې د روسیې د جنگي الوتکو پروازونه پایته نه دي رسیدلي. دا په داس حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د دغه پروازونو د پایته رسیدو خبر ورکړی و. دې سره هم مهاله حلب ته د بشري مرستو د رسولو لپاره روسیې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندیز شوي اوربان هرکلی وکړ. متحده ایالاتونو یې هم ملاتړ وکړ، خو ویل چې د دغو مرستو د پراخ ویش لپاره باید هر اړخیزه تابعه ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لوی لارې ډېرې تخریب او له سره جوړول ته اړتیا لري. خلک په دې برخه کې د فائده ملي وزارت نه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی رپورت په دې اکلا په ګډ اورو.
د ګردیز او د سرحدي ولسوالۍ پټان ترمنځ غزیدلې سړک پورا 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پکتیا ولایت په ختیځ کې پراته اته ولسوالۍ له مرکز ګردیز سره نښلوي. دا لویه لاره کلونه مخکې پخه شوې، خو اوس ترمیم او یا له سره جوړولو ته اړتیا لري. عمده علت یې کمزوری کیفیت او د غرض له اندازې زیات پرې د درنو بروړونکو موټرو تګ راتګ بلل کیږي. د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالولي چې ګردیز ښار ته ډیر زی او راځي وایي چې پر نورو ستونزو سربیره په خپل وخت هدف ته نشي رسیدلی.
چې مطلب میک سراک ډېر کمزوري شوی، کمزوري دی او غا ټیلری په تیریږي، ډېرې بوزندور ټیلری په تیریږي. مکمل سراک هغه کینسل کړی، هغه کوچ چولې چولې په تیری کړی دی. نو میګ حکومت خو چې کوچ سراک د ترانزیت په وسلو برابر کی کنه ورګي دغه د ټیلرو دغه کی مخنیوي وکي. مکمل وړو کوډیو مټار سراک دی، هغه پر سراک میګ ته جوړ کړی 2 کیلومتر څومره دولت مصرف وشي او واپسې کې خراش زبره خراش وای.
شاوخوا یو نیم کال مخکې د افغانستان فائدې می وزارت دغه سړک د بیا جوړولو عملی کارونه پیل کړل، خو ویل کېږي چې له څه مودې راهیسې چارې په ټپه درېدلې او خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. همدارنګه د ګردیز غزنی ترمنځ غزیدلې لاره چې د پکتیا له زرمت ولسوالۍ څخه تیریږي د جوړېدو چارې په نیمه کې پاتې شوې. خلک پر ولایتي چارواکو انتقاد لري چې د مشکلاتو حل ته پوره توجه نه کوي.
دولت له خو ما هر وخت هیله لرو، خو هغه مونږ هیله ته رسیدګی نشي کوي. خو بیا مرتوی چې دلته باید کار وشي، ځکه چې خلکو قرباني ورکړې دي، خلکو ته زیانونه اړولې دي، د خلکو ځمکې پکې تللې دي، زراعتي ځمکې دي، باغونه له منځه لاړل، مړي له قبرونه وکښل شو. هغوی ته دی وګوري او د خلک دی وګوري چې څومره په مشکلاتو کې دي، او سړک ته تاسو وګوري چې څومره خراب ده. مړی یو ناروغ چې له ظلمت نه تر ګردیز پورې راځي.
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی ابخان غروال بیا په دې برخه کې د فائده مې پر وزارت اعتراض لري چې ګنې د نغړی له کبله د خپل پلانونو په تطبیق کې پاتې راغلی دی.
اته شرکتونو هغو کې ګډون کړی چې هغو نه درې بریالي شوي وو چې یو څه اسناد یې سره خراب و، دوه قراردادیانو ته ورپاتې دی. یا هغوی کار یو کال کېږي چې موږ د وزارت د فائدامې خولې خپل ولس ته ډېر دروغجن شوي یو. ولې دوی متواده را کې موږ خپل ولس ته واده ورکړو؟ میره کوه کنه واده وایي چې دا کار نه کېږي.
د پکتیا دی ولی وای نقیب احمد اتل هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د سړکونو له اوسني وضعیت څخه ناخوخی سرګنده کړه، خو وی ویل چې ولایتي اداره خپلې پوره هلې ځلې کوي
او ان شاء الله موږ مطمئن یو چې په راتلونکي شپږ نوي کال کې د لپاره بودیجه منظور شي. موږ د خپل وکیلانو سره خبرې کړې، ولایتي ادارې په خپل وزارت سره د درې پلا په همدې اړه ناسته کړې ده. نو هڅه دا ده چې دغه سړک د زرمت دا په شپږ نوي کال بودیجه کې ونیول شي، ځکه سروې سږ کال شروع کیږي او تر څنګ دغه دوه فیزه سړک چې د ځاځي اریوب پاتې دی په دې باندې کار وشي او ځینې ترمیمات د سړکونو وشول چې هغه تاسو د پټان سړک یاد کړ، دغه ترمیمات او استنادي دیوالونه ځینې وختونو کې سیلابونه راوځي تخریب شوي و، هغه بیا جوړ شول. یا په ګردیز ښار کې د ښاروالۍ لخوا تاسو ګورئ چې د ځینو سړکونو ترمیم روان دی.
په عین وخت کې د افغانستان فائدې وزارت هم ویلي چې د هیواد په کچه د پخو شویو سړکونو د کیفیت او د بیا رغونې په اړه څېړنې کوي او د ترمیم لپاره به یې جدي اقدامات وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سیاسي موافقې د عملي کولو په سر د پنځمې په ورځ دوه غونډه وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د ټاکنو د نوې طرحې د نوې قانون طرحه په پرنسپ کې د کابینې لخوا تایید شوی او ژر به د ولسمشر غنی لخوا توشیته چمتو شي. خو له بل خوا د ټاکنو د څار بنسټونه په دې طرح کې د یو شمیر نیمګړتیاو سربیره په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د کمشنرانو پر بدلون او د ټاکنو د مدیریت لپاره د یوې پیاوړې ادارې په جوړولو ټینګار کوي. په مو کې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لېږلې رپورټ ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنز د مخامخ خبرو له لومړۍ غونډې وروسته ټاکل شوی چې دواړه مشران را روانه پنځشنبه بیا سره وویني. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل چې دواړه مشران به په دویمه غونډه کې هم د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر وغږیږي. که څه هم لا تر اوسه د ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس د لومړۍ ناستې جزئیات په رسمي توګه څرګند شوي نه دي، خو په ار کې یوې منبع امریکا غږ ته وویل چې په دې ناسته کې اجرائیه رئیس په څلورو برخو کې خپلې درې دیرش غوښتنې ښاغلي غنی ته وړاندې کړي دي. د افغانستان په ټاکنیز نظام کې اصلاحات او پر بنسټ یې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کول یو له هغو غوښتنو څخه ده چې اجرائیه ریاست ورباندې ټینګار لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ټاکنو د قانون نوې طرحه د کابینې د غړو په وړاندیز او د نړیوالو نورمونو پر بنسټ له ارزونې وروسته تایید شوې ده. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري وویل دغه طرحه تیره ورځ د افغانستان کابینې په پرنسپ کې تایید کړې ده.
تیر ماښام د کابینې په غونډه کې د انتخابات د قانون پر طرحه باندې بحث وشو. ټولو د کابینو غړو خپل نظریات او پیشنهادات رای کړ او دا طرح په اصول کې تصویب شو. وروسته له ټولو نظریات او پیشنهادات ځای پر ځای کولو په دې طرح کې طرح د توشید پر آماده کیږي.
په همدې حال کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ټاکنو د قانون د نوې طرحې تاییدېدل به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته لار پرانیزي. ښاغلی عبدالله چې نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل
یک پیشرفت آمد در مورد قانون
د ټاکنو د قانون په اړه تیر ورځ یو پرمختګ شوی. یو فیصله شوی چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې ده او د ټاکنو ترسره کولو ته لار خلاصوي. له بلې خوا له ټاکنو څخه د سار بنسټونه وایي چې په دې طرحه کې د ټاکنو او د ټاکنیزو بنسټونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو دوه جلا قوانین یو ځای شوي چې د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې تایید ته اړتیا نه لري. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټ رئیس جانداد سپینغر که څه هم دغه طرحه د افغانستان د ټاکنو لپاره مناسبه نه ګڼي، خو په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د کمشنرانو پر بدلون او د ټاکنو د مدیریت لپاره د یوې پیاوړې ادارې پر جوړولو ټینګار کوي.
موږ امیدوار یو چې سره د ټولو تغییراتو کې حکومت غواړي چې دا ښه تطبیق شي. نو موږ یو مسلکي کمیسیون ته توانمند کمیسیون ته ضرورت لرو چې اصل مخه تغییرات په کمیسیونو کې راشي.
د ټاکنو د قانون نوې طرحه په داسې حال کې د کابینې لخوا تایید شوې چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان ولسی جرګې د ټاکنو او د ټاکنیزو بنسټونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
له شمالي وزیرستان افغانستان ته ستانشوي افغان کډوال له یونیچیار نه د لازم مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې یاده اداره د ټول افغان ستنیدونکو کډوالو ته په یوه سترګه وګوري. ابراهیم رحیمی په دې اکړه رپورټ را لګلې.
د کندوز ولایت د چردرې ولسوالۍ اوسیدونکو جنت ګل دوه کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له شمالي وزیرستان خوست راغله او د غلطه په یوه کرایي کور کې اوسي. جرنګل شاوخوا دیرش کله په میرانشاه کې په جلاوطنۍ کې ژوند وکړ. دوی هغه مهال ډیورن کرښې روا وختل کله چې پاکستاني ځواکونه په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو پر ضد ضرب عضب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له امله چې د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې پیل او دوه کاله یې دوام وکړ، شاوخوا 500,000 وزیرستانیانو هم خپل کورونه پرېښودل او پر پاکستان سربیره افغانستان ته یې پناه یووړه.
موږ ډیر غریب سو، ډیر ته عاجزه سو. موږ سره پاکستان دا ناجایزه وکړه چې موږ ته بیا اول ویلي وای چې تاسې وځئ، بیا افغانان موږ نه پرېږدو. موږ مال به خپل یوه میاشت مخکې د ضرب عذاب نه مخکې موږ خپل شان راباسلی وای. موږ دلته اوس پراتو یو کرایې راباندې جیګی دي، کرایې کورو والا اوله 3,000 و 4,000 و 7,000 لازر ته کرایې پورته سو.
د مهاجرت نړیوالې ادارې آی او ایم د معلوماتو له مخې له وزیرستان څخه خوست ته د راستنو شو افغان کورنۍ شمیر 2,000 دېش ته رسیږي چې د ولایت مختلفو سیمو په کرایې کورونو کې اوسي. دغه کډوال د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ څخه د هغو نقدي او غیر نقدي مرستو غوښتنه لري چې دغه اداره هغو افغان کډوالو ته د مرستې په ډول ورکوي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنیږي.
او د چارواکو د افغانستان د پاکستان او د ملګری ملتو د یونیسیار د دې نه ټولو څخه نه زه خواهش غواړم چې زموږ غور دې وسي، زموږ د افغانانو او زموږ معلومات یې راکړي موږ ته چې موږ وکوڅه.
زه آزاد خان خبرې کوم. د میخل د عملیات کې شروع وشتي کرانه مال ته دی ډیر کریډینه در سره ور دوه درې زره کریډینه دی چې خالي دومره لیار ته خلوص شي دومره اجازه ته وشي چې د کډوال کیس کیزو کوس کی په خاور کې رجستر وشي هغه خپل انیسیار ول امرست پر چیر وخلو می خال ته سوری کوټه تلای نشي په بندرې من دی وځه کریټینه ختميږي ونی مدوی میشت ټیمپو ته ده په دامن چې څه غاور وشي.
د پاکستان حکومت سم د مخ په شمالي وزیرستان کې د سختریزو پر ضد عملیاتو د پایته رسیدو اعلان وکړ او له بيزای شو وزیرستانیانو څخه د بیرته ستنیدو غوښتل. له دې کابله چې پاکستان له ستنیدونکو وزیر کډوالو سره د کورونو په جوړولو کې د مرستو ژمنه کړې، افغان کډوال هم له هغه هیواده د خپلو شتمنیو تاوان غواړي خو پاکستان تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکړی. هڅه مو وکړه چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر نظر هم واخلو خو کوم غبرګون مو ترلاسه نه شو کړی. مګر د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران امریکا غکتول ولایتي اداره هڅې کوي چې له دغو کورنیو سره د لازمو مرستو لپاره د مرستندویو ادارو پاملرنه راجلب او خپل حق ورته ورسوي.
هغه وخت کې طبیعي خبره ده چې د سافت پروسه د ډیر بیروبار له امله لکه څنګه چې لازم وه په هغه ډول سرته ونه رسېده. زموږ د معلوماتو په اساس زیات شمېر افغاني کډوال هم د سافت څخه محروم پاتې شوي دي، خو بیا هم زموږ هلې ځلې ترسره شوي او دا هلې ځلې به دوام لري. انشاءالله څومره چې زموږ وس وي، څومره چې زموږ توان وي او څومره چې زموږ امکانات په وس پوره وي، د دوی سره به خپل مرستو ته او بشري مرستو ته ادامه ورکوو. له دوی څخه به خپل مرستې نه درېږو.
په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ وروسته له هغه ګړندۍ شوه چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه په خپل تګلاره کې بدلون راوست. هر ورځ لسګونه کورنۍ له ډیورن کرښې افغانستان ته راوړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترکیه د اسلامي دولت په هدفونو باندې بمباری کوي. کېدای شي چې دغه بمباري ترکیې ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن سفر پیچلی او مشکل کړي. خبریال ډورن جونز په دې باره کې له استانبول نه دا رپورټ رالیږلی دی.
ترکیه د دوشنبه د ورځې نه را په دې خوا د سوریه په سرحدي خارګوټي جرابلوس په توپونو ولې. دا خارګوټه د اسلامي دولت لپاره یو مهمه تدارکاتي لاره ده. د ترکیه د سرحد سره دا وروسته خارګوټه ده چې د داعش په لاس کې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر اجمنه وکړه چې غواړي له سرحد نه داعشان ورک او تباه کړي. مولود جفو اوغلو اوای
داعشتن د تمیزلنمسی ګرېکیور و بو سوریشته ینه داعشن تمیزلنمسی کونسوندا
من با د سوریه سرحد له داعش نه پاکړو. داعش د اسلامي دولت د ډلې بل نوم دی. د بهرنیو چارو وزیر د غازنتب په خار کې د شنبه د ورځې د کوردانو د واده په مراسم باندې د مزان مرګي برید نوروسته دغه تبصره وکړه. په لومړی رپورټونو کې ملامتي د اسلامي دولت پر ډله اچول شوې ده. ترکیه د سوریې د سرحد سره ټانکونه ځای په ځای کړي دي چې د حملې نه د مخه مرسته ورسوي. توقع کیږي د سوریه د آزاد پوځ قواوې چې د ترکیه ملاتړ ورسره ده د جرابلوس ښار ونیسي. مګر ترکیه د سوریه د وای پی جی د کوردی قواو هدفونه په توپونو ولې. دغه اقدام داسې لیدل کیږي چې د یاغي ډلې هغه کوشونه شنډ کړي چې غواړي د جرابلوس ارخار بیرته ونیسي. د سوریه د دیموکراتیکو قواو زیاته برخه وای پی جی جوړوي چې د امریکا پوځي ملاتړ کوي او د اسلامي دولت ډلې ته امات ورکړي ده. مګر انقره د سوریه په کوردانو باندې د ترستانو تور لګوي چې د کوردی یا غیر ډلې پی کی کی سره ارتباط لري. د استانبول د قدیر حاس د پونتون د بینالمللي روابطو متخصص سولی اوزل وایي د انقره او واشنگتن ترمنځ اختلاف د سوریه د کوردی سیاسي ګوند پی وای ډی او د دې د نظامي څانګې وای پی جی په سر پیدا شوې ده. نو کېدای شي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن انقرې ته نن د چهارشنبې د ورځې سفر باندې تاثیر وکړي. اوزل اوای
I haven't seen anything that suggests that the Americans have stopped helping Turkey on the PKK. What Turkey is saying, well, look, PYD is an existing extension.
ما هیڅ داسې څه نه دی دلې چې هغه په دې دلالت وکړي چې امریکایانو د PKK په ارتباط مرستې بندې کړې دي. څه چې ترکیه وایي هغه دا دی چې PYD د سوریه د PKK یو غزول شوې څنګه ده. ځکه نو تاسو باید د دوی سره مرسته ونه کړئ. مګر امریکایانو دغه دلیل په وار وار رد کړی دی او په ډیر دوامدار ډول سره. ځکه نو آیا دوی دغه لوبې ته دوام ورکولی شي؟ زه نه پوهیږم. زه فکر کوم چې کله چې بایدن راشي نو دا به یوه له مهمو موضوعاتو نه وي. انقره په پی وای ډی باندې تور لګوي چې غواړي د ترکیې د سرحد سره یو مستقل دولت جوړ کړي. دا د دې ویره پیدا کوي چې دا به د ترکیې خپل نارامه کردان وهڅوي. د امریکا او برتانیا په خاصو قواو سره به چې د مشاورانو په حیث د سوریا د کوردي قواو په منځ کې دي احتمال لري چې واشنگتن به وغواړي دغه پیدا شوی تاوتریخوالی غلی کړي. بایدن ترکیه ته په داسې وخت کې سفر کوي چې انقرې د تهران او مسکو سره تماسونه ټینګ کړي دي. سامی ایدیس چې د المانیټر ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وای د ترکیې ډیپلوماسي دا ده چې د کردانو روحیه کمزوري کړي. ایدیس نو وای
If Turkey's relations with Washington and Moscow and Tehran improve and are reinforced by factors such as Iran's dislike of a
Kurdish Washington Moscow and Tehran sara de Turkiya rawabit khashi aw Iran de Suriya po shamal ke de Kurdan khilaf shi no pa de sara de Kurdan nafus kamide shi توقو کیږي چې بایدن د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د خپلې پلان شوې غونډې په وخت کې د زیات فشار سره مخامخ شي چې واشنگتن د سوریا کوردي قواونه لاس واخلي. څارونکي دا کوي چې د دې احتمال نشته دی. د دوی په نظر د جهادیانو په خلاف جنگ کې دا ډیره مؤثره قوه ده، په خاصه توګه د راقه په نیولو کې چې د اسلامي دولت ډلې په خپله خپل پایتخت اعلان کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو لنډی زوري. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د هلمند د پیښې په حق یو اعلامیه خبره کړې چې په کې لیکل شوی کلمات د خپل یو کارکونکي د وژنې او بل د زخمي کېدو په حق معلومه شوه. نو سخت خوشینه شوم او په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لارښوونې او مرستې لپاره خپل ماموریت ترسره کوو. د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ خبر کړی چې وایي د امریکایي ځواکونو په مرستې د جون په میاشت کې چې کله د عراق عسکرو د فلوجي سیمه ونیوه نو شیعه ملیشو تر هغې ډېر شمېر سنیان بندیان کړي وو، زورولي او پلیول چې سمری امریکایی چارواکی منی. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه شنبې په ورځ د جنوب ختیځ ایالت لوزیانا مرکز ته لاړ او هلته د تیرې هفتې د تاریخي سیلابونو د تباهۍ مناظر په خپلو سترګو ولیدل. او شمالي کوریا د ختیځ ټاپونو یو سمندري بالستیک توغندې ازموینې دی. دا د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ازموینو په لړ کې تر ټولو ورستۍ ازموینه ده. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د اټومي پروګرام له وجې بندیزونه لګولي دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو سارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې به د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل شي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به بیا هم نیم ساعته خبری دومه پښتو خبرونه درته وړاندې شي، البته د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره. دا رپورټونه به هم درته د دومې پښتو خبرونې په لړ کې خبرو کوو. د ماجرې د پاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړی چې د دې زیات احتمال شته چې په عراق کې د موصل په ښار باندې د هغه ملک د حکومتي قواو د حملې په وخت تقریبا 1 میلیون خلک دې ته مجبور شي چې خپل کورونه پرېږدي. او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د افغانستان د نظام د سیاسي جوړښت په اړه یو نوی سروې خبره کړې. د سروې په څرنګوالي د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په خوانی دی تیړونکو غفور لیوال سره مرکه کړې ده چې دا به هم درته وروسته واورو. قدر مون اوریدونکو تر بیا هم الله مل شو.
رادیو آشنا